که اینا کمک میکنن که اینا واردات و صادرات غیر قانونی داشته باشن.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخکې کله ساتي رادیو نوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. د سارلش پګو ته مخام تشبګو په لاندو څپونو نسیوش 15 متره د مخام لشبګو د سارتش پګو په منځنۍ څپه ټول لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستۍ ورښتونو او توپانونو کې 30 کسان وژل شوي او 30 ډیر ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډي ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل ټپي کړی دی. بل پلو د امیر روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان هم په یوې خبرپاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د توپانونو ګڼ کورونه او مسیمې هم ویجاړې کړې دي. غلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتي کارکوونکو د رسېدو ولا نړیوالو ادارو سره د همغږي هم ویلې دي. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1518 ډوله مسافرونو کې بس د چپکېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلون او د موټر چلونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کېږي. دا طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وای لدې ورسته د پاسپورت غوښتونکي په یو ونه کې کولای شي پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې ویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم ونه کې چې چا سپتنام وکړ په هماغه ونه کې به یې نوبت رارسیږي او خپل پاسپورت ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایت به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلونن د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي سبب د کابل پدریو برخو دارلمان قلی زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانیزي. دغه خبره لدی څنګه با په ورځنی ډول 2000 پاسپورتونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د راهي سي ډیر شمیر خلک د پاسپورت د خيصو په برخه کې لګنو ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د دوی خبره د پاسپورت خيصو لپاره باید دوی میاشتې انتظار وباسي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتی پوستي بریډ مرک شاپ لړاولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار د جولای 14 پر یوې امنیتی پوستي په وسلوال بریډ کې دوه سرتیري وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. امنیتی چارواکو د نوم نه خوده په شرط صدر له مشال برخه ته ویلي بریډ د ډیر اسماعیل خان په کړي شموزي کلیک شوی دی. د چارواکو خبره د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده او درې بریډ کې وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی منلې. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو نظامي مرکز په بریډ کې د پوځیان وژل شوی وو او د چارواکو خبره واوی کسان پکې ټپیان وو. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د 240 خوځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دی. د روټس خبر اژانس راپور پر بنسټ دا 33 کلن مشکوک کس کولنسی جوماسیا خالسیا نومیږي. د کیس د 2022 کال راهیسې د خپل خزې په ګډون 240 خوځو وژلې دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلوبې ننداره کوله. روټس په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو په والا ویلی دا وژل شو خزو لډلی د نه جسدونه په یو کان کې موندل دي. د پولیس په خبره دا وژل شو خزو عمرونه د 300 کلونو ترمنځ دي. د کینیا پولیس ویلی مشکوک کس د 200 خزو په تیرستلو وژل او په کان کې پر غرزول اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس لکورې موبایلونه لپټاپ تذکيري او د خزو د جامو په ګډون مهم شواهد ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلوم نه ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شئ. د افغانستان په ختیځ کې روسي اورښتونو توپانونو او سیلابونو نږدې 50 کسان وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. د ولایتونو ته به سر ورښکاره کړو. د ټپیانو وضعیت همدارنګه د وژل شوو د کورنیو او د چې خلکو ته یې نور څومره زیانونه رسولي په دې اړه به وروستي چوسیات درته درکړو. همدارنګه نن په افغانستان کې عاشورا یا د محرم دی، خو هغوی چې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي شکایتونه لري.
په هیڅ ځای کې مې سقاخانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پرېږدي چې خپل نظرونه وشي.
همدارنګه ویل کېږي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټي شبکې او ټلیفوني شبکې هم قطع دي. د دې پر علت به هم وروسته جزئیات درکړو چې ولې. د دې تر څنګ د ایران او پاکستان په زندانونو کې به د افغان کډوالو وضعیت ته هم تم شو. په دې به هم درته ووایو چې ولې دغه افغانان د دغې دواړو هېوادونو په زندانونو کې بندیان دي. نور مطالب هم شته. مطلب
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شدید اورښتونو توپانو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ شوب راړولې او په سلهاوو نور یې ټپیان کړي دي. اوس هم ورزوز موږ خبریال ته چې د دغه سیلابونو د مرګ شوب لیو همدارنګه د اوختو زیانونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. نومړی که د ننګرهار په اړه باندې راته ووایاست چې ارقام تر کوم اندازې دي، څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي او نور تاوانونه څومره خلکو ته رسیدلي؟
د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د تیر ورځې شدید باران او د طوفان لامله د اوختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي دي چې د دغه پیښې لامله د مړو شویو کسانو شمیر چې دی سلویختو او د ټپیانو شمیر چې دی نږدې 350 تنو ته رسیدلی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی دی چې هغه پکې وایي
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ ته رسیدلي دي تر څولېختو پورې شهیدان شوي دي. کوم نتایج چې مونږ ته رسیدلي دي چې دا تعداد زیات شي او تقریبا تر درې سوه پورې هغه زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډېر زیات رسیدلی دی، ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت د سبزیجاتو دی او همدارنګې هندوانې او نور فصلونه دي چې هغه ته هم ډېر زیات نقصان رسیدلی دی.
فرید جان، د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت هم دغه طوفان لامل د سلویختو تنو مړینه او د 300 سلویختو نورو ټپی کېدل تایید کړی دی. خو په ننګرهار ولایت کې یوې سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر چې دی 300 سلویختو ته رسیدلی دی او ښایي د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د دغه سرچینی په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم ژغورونکي ټیمونه چې دي لا نه دي رسیدلي. دوی وایي چې د ننګرهار پرونی طوفان لامل چې دی سره رود ولسوالي، بټی کوټ، بیسود ولسوالي او د جلال آباد خارزيني سیمې چې دا ډېرې زپل شوې دي. د ننګرهار د سررود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پریوتلو لامل د کورنۍ دوه غړي وژل شوې دي، هغه ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ چې دا باران او طوفان راغلی او بیخي ډېر زیات و، زموږ په کورونه راوغورځېدل، سخت تاوان راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي، نه څوک راغلي دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې دی پټاکه پراته وو، بیخي سرپنا نه لرو، کوټې مو غورځېدلي دي.
او په دې پیښه کې داسې کورنۍ زیانمنې شوي دي چې ان د یوې کورنۍ اته غړي پکې مړه شوي دي. داسې یو ځوان هم پکې شته په مړو کې چې ویل کېږي د اوو خویندو یوازینی ورور او د کورنۍ نفقه پیدا کوونکی و. د بیسودو ولسوالۍ د سراج علي خان د سیمې یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسیدلی، خو په خبره یې شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن کړي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
د انجینر هارون په نوم باندې یو کس راته وویل چې هغه په جلال آباد ښار کې اوسیږي. ویل چې وضعیت ډیر زیات کړکیچن دی او تر اوسه پورې مرستې چې دی د خلکو سره نه دي شوي. باید نړیوال بنسټونه حکومت چې دی د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه د ده په خبره باندې خلک چې دی سرپنا نه لري، د خلکو کورونه نړېدلي دي، د خلکو د کوټو چتونه را پریوتي دي. هغه وویل
د مرستندویو ټولنو او د دولت څخه غوښتنه ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د ننګرهار د رسنیو د دفتر له لوري نه د دې ولایت د مرستيال والی په خپور شوی ویډیو کلیپ کې چې د نو موړي ویل دي چې د بیلابیلو مرستندویو مؤسساتو له مسولینو سره نن په ننګرهار کې عاجله ناشته کړې ده او ډیر ژر به له ځانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې دا هم ویل دي چې د پرونی شدید طوفان له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي دي. لکه تر لګه 300 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د برېښنا لکتر لګه شپېته ستنې چپه شوې دي چې له امله یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا پرې شوې ده. که څه هم د برېښنا چارواکو ویلي دي چې لکتر لګه درې ورځې وخت بنیسي چې دا برېښنا بیرته جوړه شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې اوس مهال د ګرمۍ شدید موسم دی، د شدیده ګرمۍ ده او خلک وایي چې ستونزې د برېښنا د نه راتلو له امله چې دی ستونزې نورې هم ډیری شوي دي. د یو خصوصي شرکت مخابراتي ستنه هم نړېدلې ده چې له امله د ننګرهار په ډېری سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات چې دي قطع شوي دي. فریده جان، د ننګرهار په ګاونډیو دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې هم سیلابونو چې دي تاوانونه اړولي دي. په کونړ کې 15 کسان له امله مړه شوي دي، کرنیز ځمکې ویجاړې شوي دي. دغه سیمو د مسولینو او د خلکو سره چې موږ وغږېدو، دوی وایي چې کانالونه، سرکونه، فرعي لارې، سربندونه چې دا د سیلاب او د شدید اورښت له امله سخت زیانمن شوي. د یو شمېر کورنۍ او رسنیو بیا د کاپیسا، پالاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي دي، خو په رسمي ډول باندې تر اوسه په دې اړه د طالبانو حکومت سن دي ویلي. تیر ورځ سهار بیا د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت مشر ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ځانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې مېزو چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې بې ځایه شویو کورنیو ته د سرپناه خوراکي توکو او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 13 ورځ او نن د سختو ورښتونو او سیلابونو، تالندې برېښنا او طوفانونو دراتلو اټکل کړی دی.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ. زموږ خبریال و چې په ننګرهار کې د روستیو توپانونو همدارنګه د ورښتونو په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولی وو، په سلهاوو کسان یې ټپیان کړي دي. روستي جزئیات راکړو. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ننګرهار سربیره د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان کې هم روستیو ورښتونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. وربشو زموک د کونړ خبریال ته تاسیم ستړي مشي په خیر راغلي پروګرام ته. تاسو ته وایي چې په کونړ او نورستان کې دغه سیلابونو ورختونو څومره خلکو ته زیان رسولای دي؟
من نظر هم تاسو درنو وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه 13 ورځ سهار د کونړ په مرکز اسدآباد، مروري، شیګل، شولتن او اسمار ولسوالیو کې شدید باران او سیلابونو 15 تنه وجلیو چې دوه پکې میرمنې وي، دوه ماشومان او یو سړی وو. د دریو تنو جسدونه چې دوه ماشومان او میرمن وو هغه د اسدآباد روغتون ته رسول شوي وو. همدې باران او سیلابونو د کونړ په نورو سیمو کې په همدغه سیمو او مثلا شیګل، اسمار، مروري، وټپور، مرکز اسدآباد، مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 38 کورونه په سلګونه جریبه کرهنیزې ځمکې، ویالې، سربندونه او په لسګونه کیلومتره سرکونه تخریب کړي وو. او د دغه دواړو ولایتونو د فایدامي سرپرست رئیسان چې مولوی احمد نبی عادل د نورستان دی او قاری قدرت الله معاذ د کونړ دی، دوی وایي چې د کونړ او پارون ترمنځ لاره چې د پدې کې ډیر زیات زینه تخریب شوې دي. او دوی لګی دي سرکونه بیا ترمیموي کوم ځایونه چې د خټو او ګټو نه سیلابونو ډک کړي دي اوبو ډک کړي هغه صفا کوي. همدارنګه په نورو برخو کې د کونړ او نورستان تاسو ته معلوم دی چې ټول غرنۍ سیمه ده او سرکونه د غرونو او سیندونو په اړخونو خوړونو کې تیر شوي دي، نو اکثره سرکونه او خوړونه بند دي، همدارنګه ویالي بندې شوي، ورانې شوي سربندونه. نو په زیات اندازه کې مالی زیانونه خلکو ته اوښتې دي، څاروي سیلابونو او اوبو وړې دي. دوی ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري او د خپلو د مرستو غوښتنه کوي د حکومت، اوسني حکومت او د مرستندوی ټولنو نه.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسئ چې د افغانستان په ختیس د ننګرهار سربیره په کونړ او نورستان کې مو د وروستیو سیلابونو خلکو ته د وختو زیانونو په اړه باندې مو موږ ته وروستي جزئیات راکړه، لکه څنګه چې زموږ همکارانو وویلي په ننګرهار کې د وروستیو توپانونو او سیلابونو همدارنګه ورښتونو له کبله وڅلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. بیا د ننګرهار په ګاونډ کونړ ولایت کې وروستیو سیلابونو پنځه کسان وژل دي. همدارنګه دغه سیلابونو کرنیز ځمکو ته تاوان رسولی دي، د خلکو کورونه یې تخریب کړي دي او له دې سربیره خلک ګډ شوي دي چې په کومو سیمو کې چې اوبه نیولې دي له هغې ووزي. وربشو په ننګرهار کې یو سیلاب ځپلی یو دغه توپانونو چې وروستیو کې خلکو ته زیان رسولی. همین لودین را سره دی. لودین صاحب، تاسې ستړي مشې پروګرام ته، تاسې ته وایست چې پرون دغه توپانونه او اورښتونه چې وشو ورپسې سیلابونه راغلل، ستاسې په سیمه کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی؟
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. موږ په سیمه کې د مالی زیانونو ترڅنګ ځانی زیانونه هم زیات اړولې دي او دوکانونه ډېر غورځېدلې دي. دا لوایح چې د دوکانونو په مخ باندې وو دا ډېر غورځېدلې دي. د غټو پمپونو، د تیلو د پمپونو دا ټول برنډې غورځولې دي او په څنګ کې ونې غورځېدلې دي. ډېر زیات اندازه ونې غورځېدلې، هغه په موټرو باندې غورځېدلې دي. په موټرو کې خلک زیانمن شوي دي او تا وژل شوي دي او زیانونه ډیر زیات دي. زموږ په سیمه کې
د توپان او د باران د شدت په اړه باندې راته وایس، پرون څومره د توپان شدید و چې په دې اندازه خلګي وژل دي او دومره زیانونه خلکو ته رسولي؟
د توپان اندازې په اړه باید وایم چې توپان اندازه ډیره زیاته وه. تا موږ ساره په دا نږدې کلونو کې نه ګورو، ځکه چې یو ناڅاپه را پیدا شو. هغې سره باد و، د باد سره باران و، د باران سره ګلۍ دا مل و او باد ډیر زیات شدید و. زیاتره نقصانات چې رسولي دي باد د عمل دي، ځکه چې دا زیاتره برنډې بادونو غورځولي، دیوالونه هم بادونو غورځولي. او د دې
دمرست لودین صاحب، دمرست په اړه ته وایست د طالبانو حکومت سمرستې دروړي سیمې ته نړیوالې موسسې درغلي کنه؟
ټیمونه راغلي و، ټیمونه بررسیانې کړي دي او مرستې ځینې شوي دي او ځینو وعدې کړي دي چې موږ مرستې رسوو. او د حکومت نه او د مرستندوی ټولونو نه مو خواست ده چې په خپل وخت باندې د خړمنو خلکو ته مرستې ورسوي تر څو د مشکلات څخه ووځي. لکه خلک سرپناوي نه لري، بي سرپناوي دي او تر څنګ ګرمي ده، برقونه هم زیانمن شوي دي، ځینې پایې غورځېدلې دي، برقونه هم نشته، تلیفوني رابطې هم زیاتره قطر دي، ځکه تلیفوني پایې هم غورځېدلې دي. نو
لودین صاحب، تاسو خو په سیمه کې یاستئ، تر ټولو ډېر زیانمنه سیمه په ننګرهار کې کوم ولسوالۍ ده؟ تاسو معلومات شته؟
زمونږ په اندازه باندې زیاته زیانمنه شوې ولسوالۍ د سرخود ولسوالۍ ده زیاته ده، او تر څنګ یې د بټیکوټ ولسوالۍ کې زیاتره دا سرک سرونې زیاتې غورځېدلې دي. نو دا په موټرو غورځېدلې، موټرو کې خلک زیانمن شوي دي، وژل شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. له ننګرهاره په وروستیو توپانونو او ورښتونو کې زیانمن شوی همین لوتین و چې د خپلو سترګو لیدلی حال او هلته د مرستو او دا چې خلک لا هم اړمن دي، مرستو ته اړتیا لري، وروستي جزئیات را سره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اشوره چې د ګړو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانانی په ځنګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکل پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لرې کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بېلابېلو مراسمو او عباداتو سره لمانځل کېږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علي علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه ده لمانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسدالله ازادي راډیو ته وویل،
هر سال که بود روز ده محرم میرفتم یک روزه، کلا هم مردم التشهد در مزار که بود میرفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکیه خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خو دا درې کلونه کېږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت دی. بل سکال هر څوک په خپلو تکیه خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تراو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمې وی اوسیدونکې هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار څخه خانو ته اجازه ندی وکړي، سه خپل چې نن وز ماتونه باندې ګرځېدلی یم، په هیڅ ځای کې مې څخه خانو نه ولیدی، یعنی د دوی خلک نه پرېدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت وی اوسیدونکې فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته د درناوي وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي. زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارت یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو اداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول شوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب و افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت یې داعش خراسان څنګ منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکخه کله ازادي راډیو نوري. نن د چنګاښ یا سرطان چې په ګوښتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. لنن څخه 50 کال وړاندې داود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کوتتالا بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته ویل چې د کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. د کوتتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر زوی سردار ولی پر غاړه و. د سردار داود خان د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر پینځو انکشافي پلانونو کار وشو پر پنځه کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. داود خان په افغانستان کې پنځه کلنه واکمني وکړه، خو د 1950 کال د ثور په عمر نیټه د خلق دیموکرات ګوند پرې کوتتا وکړه چې په پایله کې داود خان د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. اوس هم ورزو د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورو چې له طالبانو غوښتي په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرینی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کېږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15 ناوخته په خپله اکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,34,800 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. لزرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په زلونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا 3 کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه، کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پورې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لاره شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوان چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوان نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوالې ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ جنگ دی، ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې 3 موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شو. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نور راپورونه هم را سره په خبري خبرونه کې وو، خو د وخت کمخ لامل نه شو کولای چې راپورونه خبرو کړو. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ چې په azadiradio.com ده، هلته د مطالب ولولي. بیا هم که چیرته د ننګرهار د روستي وسلبونه په اړه روستي جزئیات تاسو سره به شریک کړو. اوس مرزو لنډو خبرونو ته او تر هغې وروسته 15 دقیقې بس. ننګرهار کې چارواکي وايي په وروستیو ورښتونو او توپانونو کې 40 کسان وژل شوي او 300 ډېر ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډي ولایتونو کنړ او لغمان کې به سیلابونه 15 کسان وژل او یو بل ټپي دي. بل پلو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یو خبرپاڼه کې د رقمو د لوړېدو خبره کړې وه. په خبرپاڼه کې راغلي وو چې د توپانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستې او روغتیا کارکوونکو د رسیدو او له نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې وو. پلان کې پیو ترافیکی پیښه کې ولس کسان مله وسلو د شنو ټکن شوی. د دې ولایت امنیت قومندانې رسنیو ته پاسه ولي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سلنګ کې د 1580 ډوله مسافرونکو بس د چپا کېدو له کبله رامنځته شوی. په خبر پاڼه کې وشو چې په ژوند شو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. خبر پاڼه کې ویل شو چې ټپیان روغتون ته انتقال شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورت غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورت ترلاسه کولی شي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې یوه هفته کې به خلکو ته نوبت ورکول کېږي. په کومه اونۍ کې چې چا ثبتنام کړی په هماغه اونۍ کې به نوبت رارسېږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به یو هفته خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نومونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قنی هم ویلي چې سبا د کابل په دریو برخو دارلمان، قلعه زمان خان او تنګي درخیل کې د پاسپورټونو د ویش څانګې پرانیزي. او په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ شو بلړولې ده. د خیبر پختونخوا په اړه رئیس اسماعیل خان کې نن سهار ته جولش پړسمه پر یوې امنیتي پوستي په وسلوال برید کې دوه سرتیر وژل شوي. شپږنو ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نومونو خودل په شرط ازاد رډیو مشال برخې ته ویلي دي چې برید د رئیس اسماعیل خان په کړي شموزو کلی کې شوی دی. د چارواکو خبره ده دواړو خواو ترمنځ له هم جګړه روانه ده. درې بریدګر وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه د پاکستان پوځیانو پر یو نظامی مرکز په برید کې ته پوځیان وژلې و. د چارواکو خبره شوې په دغه برید کې واویا کسان نورو ټپیان شوي و.
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقه بحث ته خراغلست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعال دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنې بېخبري ښودلې وه. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډېره تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کبله انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واورېدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکرار صاحب، تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې گویا ترهگر ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي امارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
فکر کوي چې دا له طالبانو سره په همغږۍ، یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې، څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوا نه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب مې دا دی چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولي دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دا دی چې دا د ملګرو ملتونو خپلې سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمه ییزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغسې مسؤولانه دریز دوی نه نیسي. یعنی زما دا دی چې دغه راپورونه د څو منابعو نه دوی اخلي، د خپل منابعو نه او د نورو منابعو نه، او نور د ملګرو ملاتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکی کی بیا په ګډه دوی یو دریز نیسی او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغسي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هېوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد دپاره باید طالبان، زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسان او وژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسان هم ونیوه. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله، قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خراغلاست وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو وروستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغه پر وړاندې خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسلوالې ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پي دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زموږ هدف اسلامي هېوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی، دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي، لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کې، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې همدغه ډلې دي چې د طالبانو ملای تړلی.
مننه راسخ صاحب، اخراغ لاس خبرونه ته تاسو دې خغلی اتمر خبري واوري دي. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالي ډلې چې دي، دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لک تر لګه داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش، او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویل سم، ګوري دغه مش وقت ترهگر اسلامی ترهگر گروپان وایو چې دغه ترهگر اسلامی گروپان تعریف دغه دی چې غربی نړۍ او بل خصوص انگلستان دغه مفکوري له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بل خصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کوي او د هغو ته لوی زیانونه یا و همداسې اتحاد جماهیر شوروي په روسیا بدله کړله او همدغسې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي دپاره او د افغانستان جغرافیه یې په تقریبا دغه نیمه پیړۍ مستقیما استعماله کړې ده د همدغه عنوان تر چتر لاندې چې دغه جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرحه شوې ده او د غربي نړۍ د آیس آی او د سی آی ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملي بڼه باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقیو د پرمختګ د مخنیوي لپاره
راسخ صاحب به تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنیو نویو شرایطو کې دا اوس چې موږ یو دلته په یویشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زه غواړم ستاسو نظر واخلم. له داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا همغسې لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده؟
داعش دلا فقط او فقط یعنی کدا چې د سلا او د بیرغ له ادرسه ماتبه کو د داعش په سلا به موډر رسی وي او بیرغ به د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور اما هغه کلمه لا اله الا الله محمد مگر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وشون کوي تباکون کوي په سیمه کې د ناخواله لپاره ډیر په سرعت د ناامنۍ لپاره دا ګروپ چمتو دی. ولی تاسو وګورئ په دې نظامی برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ یو هوایی یو زمینی یو مثلا کشفي دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسېدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کې دی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه علال کوونکی تبا کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه شوې ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت بلري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغه سې ناخوالو کې دغه د غربي نړۍ او بلخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ دپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانت باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل بوري قربان سم وایي د المرخ په دوګو ته نه پټي یو قربان سم وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او دغه غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده نه
راسخ صاحب به خې زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملیات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو تر چې دوی په وړاندې وجنګيږي، مګر دا یو سیاسي او استخباراتي معامله ده. په دغه معامله کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړیو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یا طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش په وړاندې د جهاد اعلان وکړي، مګر وو د دغه پروژې د ځپلو او د همدغه پروژې د تقویت لپاره یو خوانه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورخت بلې دا به قدرت باندې بدلیږي او دا چې به امنو کې کشي او دغه سیمه کې به دوی د دایښ تر چتر لاندې دوی به وشي کول را قوي قدرتونه به ته ماتي.
مننه راسخ صاحب. اتمر صاحب ښاغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې داس یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي. فکر کوي چې داس یو پلان واقعا شته؟ د چا لخوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګوري منګه دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځه لس کلونو کې منګه دا په خپلو سترګو ولیده. ګوری اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو افزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع شو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي، په تونس کې دومره موافق نه شو. البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه راپدی خوا. دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د دې غربیانو د دغو هدف دی. بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه او موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغو ډلو کې چې ویل شوي په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، له دې کبله یوه هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي یاده شوې ده. د ټي ټي پي په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اوپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه شوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنې ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا زه ویلی سم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګوري ما د دغه پښتنو بالخصوص د یو سل شل میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیاتو او د اوبو او د فضا نه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوې ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بالخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی اشنا ول. دغه کلمه دوی مراوجه کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفکوره خلک دي. فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دی، مګر ټي ټي پي چې د کومې وزنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځای ټي ټي پي په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه ټي ټي پي په کندوز کې مستقیم نیول شوی دی، اته بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول.
تاسو
د ارک چې نن وروته کوم توجه سوی اوسئ د ریاست جمهوریت په چوکۍ کې کوم سړی کېناستی دی هغه یو پنجابه و، مګر چوټي پی خلک ول.
مننه اکبر صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې ٹی ٹی پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو، هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ٹی ٹی پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونا د نور زینول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي.
پدې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لري نه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دغه یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دې کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیسي او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ، یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو، د سلا، د لوجستیک، د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلیم دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره ده چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه له راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنه وغواړي چې څه وکړي په افغانستان کې د یو نظم د راوستلو لپاره، څه به ورته ووایاست؟
زه خدای یم چې که چیرې واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او د دغه ترهګریز تروریستي ډلو ټپلو نه نجات پیدا کړي، لاره همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کړي، او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تحصیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره وو، او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادي رادیو سره ملمنو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه وو اوریده.